طبي زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې خوانیز او تعلیمی پروگرام د یولسمې دورې ګرانو محصلینو په همدې هیله یم چې تاسو ټول قدرمن محصلین به جوړ یئ او د صحت او عافیت کالی به مو پرتانی. دا د یو ځل بیا ستاسو لپاره د طبی زده کړې نوی درس وړاندې کیږي. راځئ د دې لپاره چې وخت مو سپما کړی وي سمدستي په درس پیل کوو. د کتاب دیرشمه صفحه پیدا کړئ. په دیرشمه صفحه کې د ګډې کتنه همدغه موضوع موږ په تیر ښوونیز پروګرام کې را پیل کړی وه. په دې صفحه کې ګورئ د ګډې کتنه یا ابډومینل اگزامینیشن دا موضوع مو را پیل کړه. اومو ویل چې د ګډې کتنه چې کله موږ کوو نه یوازې د ګډې کتنه کوو، د دې ترڅنګ د جنسي او اطراحي سیستم د ځینو غړو کتنه هم ترسره کوو. د ګډې په کتنه کې څلور مرحلې یا څلور کارونه دي چې باید ترسره شي. لومړی مو تفتیش یا انسپکشن وښودلو، دوهم لمس یا پلپیشن، دریم کارا ګورئ کارا یا پرکژن، کرا بینوای کرا یا پرکژن مو خودلو یا دته په تیپ کې ډبونه وای ډبونه، او څلورم اوریدنه یا اسکولټیشن مو خودلو. ګوره محصلینو، اومویل کله چې یو ناروغ تاسو ته راځي او تاسو د هغوی د ګډې معاینه کوئ نو د ګډې په معنا کې څلور کړنې ترسره کیږي، څلور کارونه ترسره کیږي. لومړی کار تفتیش یا انسپکشن دی. په انسپکشن کې یوازې موږ کتل ترسره کوو، یعنی کتنه کوو. انسپکشن معنی کتنه. دوهم کار لمس دی. خپل لسونه راخلو، د بدن خصوصا د ګډې په مختلفو برخو کې غوټې ګورو، نوډیلونه ګورو، پړسوبونه او مختلف حالتونه ګورو. دریم قدم کې کرا ده چې پرکژن ورته وایي. د لاس منځنۍ ګوته در اخلو او یو لاس د ګډې د پاسه ږدو. د دې منځ ګوتې په ذریعه د بل لاس ګوتې ډبول کیږي. دا بیا په راتلونکو درسونو کې درته ښایم. څلورم قدم کې اوریدنه یا اسکولټیشن ده. ستتسکوپ راخلو، د ګډې مختلفې برخې هغه معاینه کوو، د هغې اوازونه اورو. د دې له جملې مو لومړی تفتیش را پیل کړی دی. تاسې صفحه واړوئ مخکې له دې چې دلته تفتیش پیل شي. ځینې مهمې نکتې مو درته وښودلې. د ګډې د معاینې لپاره، د ابډومن د اگزامینیشن لپاره محصلین باید دغه نکتې چې دلته شته دي د په پام کې ونیسي. د ګډې په معنا کې مهمې نکتې کومې دي؟ لومړی، ناروغ په بستر باندې په داسې ډول باید سملول شي چې د سر لاندې بالښت نه وي. بالښت په دې ځای کې نه چلیږي. د بستر په کټ باندې بالښتونه نه استفاده کیږي. دوهم، ناروغ باید په بشپړ ډول سره آرام وي او دواړه لسونه همواره او موازي د بدن سره په څنګ کې ایښي وي، یعنی هموار داسې نه چې موټی کړی وي، اوږده کړی وي، هموار وي، ورغوي هموار وي او د بدن سره موازي غځولی وي. دریم ناروغ څخه باید اجازه واخیستل شي چې زه غواړم ستا ګیډه لوڅه کړم. ګیډه باید بیا په سمه او پوره توګه لوڅه کړل شي. ډاکټر د ناروغانو نه باید اجازه واخلي. د معایناتو پر مهال خصوصا کله چې ډاکټر د ناروغ سره تماس پیدا کوي، خصوصا فرزن د ګیډې معاینه، د ملا د برخې کتنه، د نورو برخو کتنه، نو ښه دا ده چې ډاکټر باید اجازه وغواړي. څلورم، باید د کتنې پر مهال په اتاق کې کافي رڼا شتون ولري تر څو معاینه په ښه ډول ترسره شي. پنځم، ډاکټر به د ناروغ په ښي اړخ کې ودرېږي. په تیر پروګرام کې همدغه پنځمه نقطه لما هیره شوه، لما پاتې شوه، خو یو زده کوونکي هم غږ ونه کړ چې استاد پنځمه نقطه دې پرېښوده. استاد پنځمه نقطه دې پرېښوده، دا تشریح کړه. ګورئ، راځي اوس به یې تشریح کړو. دلته پنځمه نقطه کې ډاکټر به د ناروغ په ښي اړخ کې ودرېږي، یعنی ناروغ که چیرې بستر وي، په کټ باندې پروت وي، په بیډ باندې، یعنی کله چې تاسو ناروغ معاینه کوئ، خصوصا د ګیډې معاینه یې ترسره کوئ، د ګیډې کتنه یې کوئ، نو ناروغ باید په یوه بستر باندې، په یوه کټ باندې باید پروت وي. نو کله چې ناروغ په بستر یا په کټ باندې پروت وي، ته به د ناروغ ښي طرف ته راځي. او طب داسې وایي چې کله چې د ناروغ نه تاریخچه هم اخلی، نو په ښي طرف کې تاسې ودرېږئ. اوس کله چې یو ډاکټر تاریخچه اخلي او یا د ګډې معاینه کوي، تر ټولو ښه خبره دا وي چې په ښي طرف کې ودرېږي. یعنی د ګډې په معاینه کې ډاکټر باید ولاړ وي، په خپله چوکۍ باندې ناست نه وي، ولاړ وي. او چیرته ولاړ وي؟ د کټ په ښی خوا کې. د کټ په ښی خوا کې باید ولاړ وي او بیا له هغې وروسته معاینه ترسره کړي. دا یو مهم اصل دی. د دې نه هدف دا دی چې ډاکټر باید خپل اصول مراعت کړي، داسې نه چې د پښو طرف نه ولاړ وي او بیا د ګډې معاینه کوي، یا د سر طرف نه ولاړ وي. نو تر ټولو ښه دا ده چې په ښی خوا کې ولاړ وي. په شپږمه نقطه کې لیکل شوی دی، د ناروغ مثانه باید په بشپړ ډول خالي وي، او که خالي نه وي، له ناروغ نه غوښتنه کوو. ښه، دا خو مهمې نقطې شوې مخکې لیدې چې معاینه ترسره کوو. بل تفتیش یا کتنه. تفتیش یا کتنه، دې ته په طب کې انسپکشن وایي. انسپکشن دا د هغو څلورو مرحلو څخه ده چې موږ یې د ګډې لپاره ترسره کوو. د ګډې په معاینه کې ګورې، موږ لومړی انسپکشن کوو، او بیا مو ویل چې پالپیشن یا د ګډې لمس ترسره کوو. د ګډې لمس تر څنګ یې پرکژن کارا چې ورته وایي، او تر څنګ یې د ګډې اسکولټیشن، دا په راتلونکو صفو راتلونکو درسونو کې وایو. خو اوس ځای دی د چا لپاره؟ د تفتیش لپاره. ګورې محصلینو، د انسپکشن ځای دی، انسپکشن کتنې ته وایي. یوازې سترګو په ذریعه د ګیډې معاینه ترسره کوو. د سترګو په ذریعه معاینې ته انسپکشن وایي. ښه، لیکل شوي دي د ناروغ د ګیډې د کتنې پر مهال لاندې مهمې نقطې په پام کې نیسو. په ګیډه کې کرښې چې کنټور ورته وایي، ګورئ، کنټور، کنټور، یا که آر په ری سره وایي کنټور، کنټور ورته وایي. نو کنټور ګورو، د ګډې کرښې، د ګډې خوځښت ګورو، په عموم کې ګډه څه ډول حرکت لري. د ګډې پړسوب ګورو، د ګډې په دیوال ضایعات ګورو، د ګډې په دیوال کې رګونه ګورو. دا نور ټول مو یو په یو یلی دي. بیا مو په 23 صفحه کې د ګډې کرښې په اړه خبرې وکولې. اوس نو د ګډې خوځښت ته راځو. دا زموږ نوی درس دی، د خاطر چې وخت کمیږي نوی درس ته راځو. د ګډې خوځښت، د ګډې حرکت، په اصطلاح دا داسې خوځښت مطالعه کوم، فرضاً موږ کله سا اخلو نو ګډه هم حرکت کوي. د حرکت په اړه اوس مطالعه کوو. لیکل شوي دي، د ګډې خوځښت په سړیو کې ابډومینو توراک وي. د ګډه خوځښت په سړیو کې ابډومینو توراک وي. د ګډه خوځښت حرکت په سړیو کې ابډومینو توراک وي. اوس د ابډومینو توراکو، ابډومینو کلمه ګډه ته وایي، توراکو توراکس یعنی سینې ته وایي. لومړی ګډه او بیا سینه وي. اوس د دې معنا څه ده لیکل شوی دی؟ مانا دا چې اول ګیډه پراخیږي او دوهم سینه، خو په ښځو کې توراکو ابډومین وي. مانا اول سینه پراخیږي بیا ګیډه. ګورئ، د ګیډې او سینې په منځ کې باید فرق تاسې زده کړئ. هغه برخه چې د پښتیو په ذریعه راچاپیره شوې ده، د بدن یا پټوله کې د بدن د ټرنک هغه برخه چې د پښتیو په ذریعه راچاپیر شوې ده دې ته سینه وایي، او هغه برخه چې د پښتیو نه لاندې ده، د پښتیو په ذریعه نه ده چاپیره شوې، هغې ته څه وایي؟ ګیډه یا ابډومین. اوس موږ د ناروغ د ګیډې حرکت کورو. ګورئ محصلینو، کوم حرکت یې ګورو؟ کله چې ناروغ سا اخلي، د سا اخیستو پر مهال د ګډې حرکت ته ګورو، څه ډول حرکت کوي. د دې لپاره باید زده کړئ چې د ګډ حرکت په سړیو کې ابډومینو توراکو دی، ابډومینو توراکو، او په ښځو کې توراکو ابډومین دی. دا زده کړئ. اوس په سړیو کې ابډومینو توراکو دا په څه معنا، او په ښځو کې توراکو ابډومین وي دا په څه معنا؟ په سړیو کې ابډومینو توراکو وي، د دې معنا دا ده چې کله یو کس، یو سړی دی، په کټ باندې پروت دی، سا اخلي، لومړی ګیډه پړسیږي او بیا یې سینه ډډیږي. خو په ښځو کې داسې نه وي. په ښځو کې لومړی د سینې برخه پورته کیږي او بیا د ګډې برخه پورته کیږي. د سا اخیستو پر مهال دغه څه شتون لري. اوس په ځینو ناروغیو کې، فرضاً یو ناروغ دی، احمد ناروغ دی، د پریتوان التهاب لري، پیریټونایټس چې ورته وایي، پیریټونایټس یعنی د ګډې په داخل کې چې کوم پریتوان دی، کومې کڅوړې دي، دغه التهابي شوی دی. نو احمد به ابډومینو توراکو تنفس نه لري، دا به توراکو ابډومین تنفس لري. لومړی به یې د سینې برخه ډکیږي او هغه به پړسیږي، بیا به د ګډې برخه کې پړسوب راځي. ځکه ناروغ نشي کولی چې لومړی په ګیډه کې فشار زیات کړي. که چیرې په ګیډه کې فشار زیاتوي، نو په ناروغ باندې درد پیدا کیږي، پریتوان باندې فشار راځي. نو احمد لومړی هڅه کوي چې په سینه کې هوا جمع کړي، دلته فشار ثابت کړي یا دلته وزغمي، او که چیرې اړتیا شو بیا لږ څه ناڅه ګیډې ته زور ورته ورکوي. دا موضوع ډیره ژوره موضوع ده، ما ته اوس هم یاد ته راځي. ما له استاد پوښتنه وکوله چې استاد، موږ وایو چې په سړیو کې ابډومینو توراکو تنفس دی، لومړی ګیډه ډکیږي، ډډیږي په اصطلاح وایمه په ساده لهجه، او له هغې وروسته د سینې برخه پړسیږي یا ډډیږي. خو په ښځو کې توراکو ابډومین دی، د دې علت څه دی؟ استاد یې په اړه بې ځوابه پاتې شو، یعنی داسې خاص منطقي ځواب یې رانه کړ، تر څو راته ووایي چې په سړیو کې ځکه همداسې دی چې لومړی ګیډه ډکیږي او بیا د سینې برخه، او په ښځو کې همداسې دی. یعنی ښځو کې د سړیو خلاف، یعنی لومړی د سینې برخه کې هوا جمع کیږي، دغه پړسیږي او بیا د ګډې برخه. ګورئ، تاسې به لیدلې وي کله چې یو څوک سا اخلي، نو ګډه یې هم پړسیږي. د دې علت دا دی چې سږي پړسیږي او لاندې زور راځي، ګډه هم پړسیږي. اوس په سړیو کې لومړی ګډه پړسیږي او بیا د سینې برخه پړسیږي، خو په ښځو کې برعکس ده، لومړی د سینې برخه او بیا ګیډه. ګورئ، په دې موضوع پسې بیا وروسته ما مطالعه وکوله، جوالے په نارینهو کې لومړی ګیډه پړسیږي یا ګیډه ډکیږي په اصطلاح په دې کې فشار زیاتیږي او له هغې وروسته سینه خو په ښځو کې برعکس وي تر ډیره پورې واضح ځواب نشته دی یعنی واضح داسې یو ځواب نشته دی چې په هغې باندې ستا زړه اوبه وڅکي هماغه ځواب ته ومنې مختلفې نظریې شته دي یو علت داسې دی چې ویل کیږي فرضاً ښځې دا کیدای شي امیندواري ولري کله چې امیندواري لري نو که چیرې لومړی په ګیډه باندې فشار ډیر راځي شاید څه نه څه د حمل د ضایع سبب شي یعنی په رحم باندې فشار راځي په دوامدار ډول په رحم باندې فشار راځي نو وایي ښه دا ده چې لومړی د سینې په برخه کې فشار وزغمل شي او له هغې وروسته که اړتیا وه لږ شانتې د ګیډې برخې ته خپور شي یعنی هغه لومړنی فشار لږ څه نه څه زورور وي په ځینو کتابونو کې بیا داسې لیکل شوي وو چې یو دلیل یې د ښځو جوړښت دی خصوصا هغه عضلات چې د ښځو د پښتیو په شاوخوا کې دي هغه ډیر قوي عضلات دي کله چې سا اخیستل کیږي سمدستي همدغه عضلات دغه ریلاکس کیږي تر څو پراخه شي د سینې قفس پراخه شي او دلته لومړی سا یا هغه اکسیجن چې موږ یې اخلو هغه ځای پر ځای شي او په یو بل ځای کې بیا داسې لیکل شوي وو چې یو علت شاید دا وي چې ځینې هورموني تاثیرات دي چې په ښځو کې د هورمونونو پر اساس لومړی د هغو عضلاتو ریلاکسیشن صورت نیسي چې هغه د سینې یا د پښتیو شاوخوا دي انټرکوسټل مسل چې ورته وایي اصلا ولې د ګیډې برخه پړسیږي د دې په اړه لنډ وایم که څه هم اکسیجن سږو ته داخلیږي خو پړسوب په ګیډه کې راځي یا فشار دلته هم راځي علت یې همدا ده چې موږ د ډایافرام په نوم یوه عضله لرو ډایافراګمیټیک ماسل یا ډایافرام عضله نری عضله ده ګیډه یې د سینې څخه جلا کړې ده د ګیډې او سینې په منځ کې یو چت جوړوي کله چې موږ سا اخلو نو سږي باید پراخه شي د سږي پراخیدل د دې سبب کیږي چې د بهر نه اکسیجن په اسانۍ سره موږ واخیستلی شو د سږو د پراخیدو لپاره اړتیا دا وي چې د عضله لاندې سسته شي او لاندې پریښودل شي کله چې لاندې راځي نو لاندې خو په ګیډه کې پښتورګي دي په ګیډه کې ینه ده معده ده په دې غړو باندې فشار راځي او دلته یوه ټیله رامنځته کیږي نور داسې نه ده چې ګیډې ته هوا داخلیږي نو هیله ده په همدې میکانیزم باندې څه نه څه پوه شئ راځئ متن ته لیکل شوي دي د ګیډې خوځښت په سړیو کې ابډومینو توراک وي مانا دا چې اول ګیډه پراخیږي او دوهم سینه خو په ښځو کې توراکو ابډومین وي توراکو توراکس ته وایي سینې ته وایي ابډومین ګیډې ته وایي مانا اول سینه پراخیږي بیا ګیډه دا نارمال فیزیولوژي ده علتونه مې هم وښودل لاندې لیکل شوي دي د تنفس پر مهال ټوله ګیډه یو شان حرکت لري خو کیدای شي دا نظم خراب شي لکه پریتوان التهاب او اپانډکس التهاب کې د پریتوان التهاب پیریټونایټس چې ورته وایي د اپانډکس التهاب چې اپانډیسایټس ورته وایي په دې حالتونو کې شاید ګیډه پراخه نشي لومړی د سینې برخه په سړیو کې پراخه شي ګورې لیکل شوي دلته ناروغ غواړي چې ګیډه بې حرکته وي یعنی دلته حرکت رامنځته نشي ځکه که چیرې حرکت وکړي التهاب ساحې سره لګیږي او د درد زیاتېدو باعث کیږي یعنی که چیرې په ګیډه کې فرضاً التهاب و اپنډکس التهابي شوی و یا نور التهاباتو د پریتوان التهاب و نو ناروغ یا یو کس بیا نه غواړي چې ګیډه کې زور راشي نو د سا اخیستو پر مهال د حرکات ګډوډ کیږي ته به پوهیږي چې یا به اپنډکس التهابي شوی وي یا به پریتوان التهابي شوی وي او دا بیا تا تشخیص ته نږدې کوي ښه دا د ګیډې خوځښت و راځئ صفحه واړوئ د ګیډې پړسوب نور اسان درسونه دي د ګیډې پړسوب په اړه ګورې لیکل شوي دي ځینې مهال د ګیډې پړسوب رامنځته کیږي دا چې د ګیډې پړسوب دا په کوم حالاتو کې رامنځته کیږي د دې په اړه غږیږو. لیکل شوی دی د ګډې پړسوب هم له موږ سره د مختلفو ناروغیو په تشخیص کې مرسته کوي، لکه که چیرې د ګډې ښای طرف پړسېدلی وي موږ ته راښایي چې ځیګر غټ شوی دی، ځکه دلته ځیګر موقعیت لري. که چیرې د ګډې ښای طرف پړسېدلی وو نو موږ پوهیږو چې دلته ینه ده یا ځیګر دی لیور ده، نو هغه غټ شوی دی. ینه کله چې ینه غټیږي هغې ته هیفاټو میګلی وایي، هیفاټو میګلی کیدای شي رامنځته شوي. بل د ګډې نبزان، په ګډه کې ځینې وخت نبزان وي، نبز یا پلس تاسې پیژنئ، ګورې په مړوند کې هم نبز شته دی، دغه ډول لکه یو څه چې پکې ټوپ وهي. اوس دا نبزان څه شی دی مطالعه کوئ. د نس د نامه د پاسه، ګورئ د نامه د پاسه برخه کې نبزان له موږ سره د ځینو مهمو ناروغیو په تشخیص کې مرسته کوي. د نامه د پاسه کومه ساحه کې چې نوم دی، که چیرې دلته نبز و دغسې نس یا د ګیډې برخه راپیدله ټوپې وهلو لږ شانتې، دا به په لاندې ناروغیو باندې دلالت وکړي. لومړی عصبي کمزوري، کیدای شي عصبي کمزوری وي او د زړه حرکتونه بیخي زیات شوي وي او لاندې پاور ټاک هم فشار زیاتیږي. دوهم د زړه د ښي بطن غټوالی، د زړه د رایټ وینټریکل غټوالی، هغه چې کله غټ شي د دې علت له امله هم د ګډې په برخه کې نبزان شاید شته وي. دریم د زړه د ترایک اسپیډ، ګورئ دا یو وال دی، ګورئ ترایک اسپیډ وال په ادمي کفایه کې موږ د ګډې د ځیګر په برخه کې نبزان وینو. یعنی که چیرې د زړه ترایک اسپیډ وال دا ادمي کفایه، ادمي کفایه دا مانه چې خراب شوی وي، د کاره لوېدلی وي، نو په دې وخت کې د ځیګر په برخه کې دغسې نبز وینو. نبز خو پوهیږئ کله چې مړوند کې یو څوک نیسئ، د مړوند په برخه کې هم دغسې ټوپ وهل کیږي، رګونه په دې کې نبز وي، نو دلته هم دغه نبز د ګډې په برخه کې شته وي. کله چې ټرایکاسپیډ وال یا په ټوله کې لنډ زده کړئ چې د زړه وال هغه له کاره لوېدلی وي. څلورم د ګډې د ابهر شریان په انیوریزم کې، ځینې مهال د ګډې په برخه کې چې کوم ابډومینل اورټا دی هغه انیوریزم کوي، پراخیږي، نو د دې علت له امله هم د ګډې په برخه کې نبز وي. دغسې لکه ته به وایې چې زړه ګډې ته راکوز شوی دی، داسې یو احساس کیږي لکه زړه چې په ګډه کې شتون لري. ښه، نو په دې حالتونو کې کیدای شي د ګډې په برخه کې نبزان ولیدل شي. لاندې لیکل شوي دي یادونه، هغه خلک چې ډنګر وي په هغو کې د ګډې په برخه کې په نرمال ډول سره نبزان لیدل کیږي. ډیر ډنګر کسان چې هیڅ فیټ نه لري، شحم نه لري، د دوی د ګډې په برخه کې دغسې نبزان شته، یعنی یو ډول ټکان پکې شته وي. علت یې هم دا دی چې دلته ابډومینل اورټا غځېدلی دی، او کله چې شحم نه وي، یو څوک چاغ نه وي، هغه پوستکي ته نږدې وي او دغه نبزان جس کیږي. ښه، دا د ګډې نبزانو د دې په اړه هم وغږېد. اوس نو پنځم، د ګډې په جدار باندې د رنګه دغونو کتنه. د ګډې دیوال ګورو چې کوم رنګه دغونه خو پکې نشته دي. لیکل شوي دي د ګډې په دیوال باندې د شینبخونه دغونو یا عموما پیګمنټیشن موږ سره د لاندې ناروغیو پیژندنه کې کومک کوي. د ګډې په دیوال باندې شین رنګه دغونه چې ورته پیګمنټیشن وایي، پیګمنټیشن یعنی رنګ پکې ځای پر ځای شوی، د ګډې په پوستکي کې ځای ځای رنګونه وي، دا موږ ته کومې ناروغۍ راپیژني. لومړی ځینې ناروغان د ګډې د برخې ځنډني دردونه لري، د دې په خاطر چې دا درد آرام شي نو دوی په دوامدار ډول سره د یوې وسیلې په ذریعه ګرمایشت ورکوي چې له کبله یې د ګډې په جدار دغونه پاتې کیږي. ګرموالی ساحه د سپزم څخه خلاصوي او د جدار درد آرامیږي. په ډیرایو ساحو کې ځینې کسان داسې کار کوي، کله چې د ګډې دردونه لري نو دوی یوه ګرمه ټوټه رااخلي، یا یې په ګرمو اوبو باندې لمدوي، یا یې اور ته نیسي او هغه د ګډې په ساحه باندې ږدي. د دې خاطر چې د ګډې کلکوالای یا سپازم هغه نرم شي او درد آرام شي. دا نتیجه ورته ورکوي، خصوصا ماشومان. ځینې وخت د ماشومانو ګډه ډیره کلکه شوي د ژمي پر مهال یا د اوړي پر مهال کومه ستونزه نشته ده، د ماشومانو ګډه کلکه شوي او داسې فکر کیږي لکه کولمې چې د دوی په منځ کې یا د ګډې په منځ کې ډېرې کلکې سره یو له بل سره اوښتې وي. نو په دې حالت کې که چیرې یوه ګرمه ټوټه راواخلو یا یوه ټوټه راواخلو په ګرمو اوبو کې څه نا څه پرېږدو او بیا بیرته راواخلو د ماشوم د نس د پاسه یې کیږدو، دا موږ سره په دې کې مرسته کوي چې هغه کلکوالی نرم شي. معمولا کله چې یو څه کلک وي په ګرموالي سره نرمیږي، نو کله چې ګرموالی ورکړل شي نو په دې سره هغه سپازم کلکوالی کمیږي او درد هم آرامیږي. خو که چیرې دغه کړنه په دوامدار ډول ترسره کیږي نو د ګیډې په دیوال کې ځای ځای د ګیډې رنگ تغییر خوري، چې دې حالت ته د ګیډې پیګمنټیشن وایي، ابډومینل پیګمنټیشن، یعنی دا رنگ تغییر خوري ځای ځای. او دا ډاکټر باید متوجه وي، ورخطا نشي چې دا رنگ ولې تغییر شوی دی. دغه په اړه بیا تاریخچه واخلي، لیمور یا لپلارې پوښتنه وشي چې تاسو ورته ګرم کمپریس کړی دی، یعنی ګرمې ټوټې خو به تاسې نه وي پرې استفاده کړې د دې په خاطر چې درد یې آرام کړی. نو دې برخې ته هم باید ډاکټران پام وکړي، ځینې وخت د ګډې رنگ تغییر خوړلی وي او ډاکټر باید پوه شي چې دغه کس دردونه پخوا لیدلی دي او ورته ګرم کمپریس شوی دی. په څلور دېرشمه صفحه کې د نوم یا امبیلیکس په اړه لنډې خبرې شته دي. موږ د معاینې پر مهال د ګډې په کتنه کې نوم هم ګورو. لیکل شوی دی، نوم د هغې برخې څخه عبارت ده چې په داخل الرحیمي ژوند کې له دې لارې رګونه ماشوم ته داخلیږي او وینه ماشوم ته رسوي. دا خو واضح خبره ده، په داخل الرحیمي دا معنی چې د رحم په دننه ژوند کې، کله چې ماشوم د مور په رحم کې وي نو د پلاسینټا څخه امبیلیکل کارډ راځي، په هغې کې رګونه وي، شریانونه، وریدونه، د هغې له لارې دغه راځي د نوم د لارې ماشوم ته داخلي. یعنی دا نوم دلته د امبیلیکل کارډ دغه رسۍ دا بدن ته داخلي او په دې کې رګونه وي او ماشوم ته تغذیه رسوي. دا چې دا نوم ولې دا ډول حالت لري، دا ډول شکل لري، علت یې همدا ده چې نوم پرې شوی دی او دلته هغه پاتې شونه پاتې دی. ښه، لاندې لیکل شوی دی باید د نوم موقعیت وګورو، ځکه ځینې ناروغۍ د دې باعث کیږي چې نوم له خپل نارمل ځای څخه بې ځایه کړي. د تخمدان د تومور پر مهال پورته بې ځایه کیږي. که چیرې په ښځینهو کې تخمدانونه اووري، په هغې کې کینسر رامنځته شي، تومور رامنځته شي، دا پورته بې ځایه کیږي. نو ته به پوهیږې چې دا نوم بې ځایه شوی دی، علت یې همدا دی چې په تخمدان کې تومورونه شته دي. په نارمل ډول یوه اندازه په ګیډه کې ننوتی وي، نوم په ګیډه کې لږ څه نه څه ننوتی وي، او که چیرې بهر راوتلی وي دا له موږ سره د نوم چورا په تشخیص کې مرسته کوي. امبیلیکل هرنیا، تاسې انځور ته وګورئ، دا نارمل حالت دی. ځینې مهال په دې ژوره ساحه کې بهر ته پړسوب راغلی وي، دې ته امبیلیکل هرنیا وایي. نو که چیرې داسې یو حالت و نو تاسې تشخیص ته رسیږئ، تاسې پوهیږئ چې نوم بهر ته راوتی دی، دلته هرنیا شته ده، د کولمې کومه برخه یا د ګیډې کومه برخه هغه بهر ته راوتې ده. نو هیله ده دې برخې ته متوجه اوسیږئ. راتلونکي درس کې اډیسن ناروغي د دې په اړه خبرې کوو. اوس لپاره د درس همدومره بس وي، راځئ حاضري ورکړئ. نن ورځ څلورویشتمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې لپاره د حاضرۍ توری د بی توری دی. څلورویشتمه درسي خپرونه دوهمه دایره. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. خاد اوسی، علامو ملشا.
طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو دوست د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آریان سره.